ستړي مشي سهار مو په خیر او سلام پښتونخوا نن د نهي اسي شنبه ورځ ده او په دې سهارنۍ خبرونه کې زه نجيب امیر او منور شوم درنګه تخنیکی ډایرکټر اسحاق خان اميري تاسو هر کله کو په دې خبرونه کې په روانو چارو تبصری مرکه او راپورونه در تلرو دار سبا د خبرونو نه پس وي د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه درته منور شاوړاندې کوي.
السلام علیکم، سهار مو په خیر. اول د خبرونو سرټکی، د نن نه د خیبر ایجنسی د باړې قمبرخیلو بې کوره شوي کډوال خپلو سیمو ته ستنېدل شروع کیږي. په کابل کې د ایران سفیر ویلي تهران د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د افغانستان د حکومت سره مرستو ته تیار دی. او پرون د یمن په بیلابیلو برخو کې هوایي بریدونو ګڼ شمېر خلک وژلې دي. د خبرونو تفصیل، په قبایلی سیمو کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وای د نن نه به د باړې د قمبرخیلو او بر قمبرخیلو بې کوره شوي کډوال بیرته خپلو سیمو ته ستنېږي. د اف ډی ایم ای د عملیاتو د څانګې مشر عادل ظهور پرون مشال ریډیو ته وویل چې د ستنېدونکو کډوالو سره به لازمي مرستې هم کیږي.
ان شاء الله مونږ کوشش دا چې د اختره پورې دا دی ټول برکم برخېلو کم برخېلو پسې مونږ ممکن کو دی لپاره مونږ یې په تکیه مرکز کې په برکم برخېلو کې پسې سنټروم کولو کړی دی او هلته نه به دی خپل پسې فارم او اے ټي ایم کارت په کوم په ذریعه باندې چې دی ته 50,000 روپۍ ملاویږي هغه کارت به دی ته په تکیه مرکز باندې ملاویږي. کم د دې میاشتې خوراک دی نو هغه به دی خپل چې کوم د پېښور فوډ هبس دی هغه نه دی واخلي او د بقایا 50 میاشتو چې کوم فوډ دی هغه به دی هم د تکیه مرکز نه اخلي.
د باړې د کډوالو د ستنېدلو لړۍ د روان کال د مارچ نه شروع شوې او تر اوسه د کاخیلو شلوبر قبیلو کډوال خپل سیمو ته ستنه شوې دي. وزیر اعظم میانور شریف وای پاکستان او هند له خپل منځي مسلې حل کول پکار دی او دا چې د سیمې پرمختګ لپاره د گاونډیانو ترمنځ ښه تعلقات ضروری دي. نوموړي دا خبره ناروی کې د روس د یوې خبري ایجنسۍ سره د مرکې پر مهال کړې. په دغه موقع وزیر اعظم وویل چې پاکستان د ټولو گاونډي ملکونو سره د ښه تعلقاتو په پالیسۍ عمل کوي او شنګایي تعاون تنظیم کې د غړیتوب سره به په خاص توګه د پاکستان او هند تعلقات وده وکړي. د روس سره د تعلقاتو په اړه نواز شریف وویل چې روسیې د هیواد سره د توانایي په څنګه کې مرسته کوي. وزیر اعظم نواز شریف د تعلیم په حق لا په یو غونډه کې د ګډون لپاره پرون په درې ورځني سفر ناروې ته رسیدلې. نوموړي په ناروې کې د برتانیا د پخواني وزیر اعظم ګوردن براون او ناروې د وزیر اعظم سره هم لیدو کاته کړې دي او ورسره د تعلیم په اړه په مختلفو چارو خبرې کړې دي. په کابل کې د ایران سفیر وای تهران د داعش یا اسلامي دولت ډلې خلاف د افغانستان د حکومت سره مرستو ته تیار دی. د ایران سفیر محمد رضا بهرامي پرون په کابل کې ویل ک په افغانستان کې د داعش موجودیت د سیمې په خطر او یو حقیقت بدل شینو ایران تیار دی چې د ډلې خلاف په جګړه کې د افغانستان سره مرسته وکړي. بهرامي ویل سره لدی چې له داعش سره مبارزه د افغانستان ذمہواری ده. ایران په هغه صورت کې افغانستان احساس وکړي چې د ایران مرسته ته اړتیا لري نو دوی هم پکې ورسره مرسته کولای شي. ایران د داعش یا اسلامي دولت ډلې خلاف په عراق کې هم د عراقي حکومت سره مرسته کوي. د قرغیزستان ولسمشر وای د شنګایي د همکارۍ ټولنې غړي هوادونو ته پکار دي چې د افغانستان حالاتو ته ځانګړي پاملرنه وکړي. الماز بیک اتمبایوف د روسی تاس خبری ایجنسی ته سره خبرو کې ویلي د سیمې په امنیت کې د افغانستان د کردار ناسترګې پټول نه دي پکار. د همدارازو ویل هغه حالات چې د دغه هیواد په خواوشا کې روان دي د نړیوالو تعلقاتو په جیوپولیټیکل نظام کې بنیادی کردار لري او دغه هیواد حالات د دغه هیواد حالات په سیمه نیخ په نیغه اثر کوي. اتمبایف دا مهال دا ډول اویل د فکر کوي چې شنګایي د همکارۍ تنظیم په فعالیتونو کې د افغان لوري ګډون مثبت اقدام کېدی شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. پرون د یمن په بیلابیلو برخو کې هوایي بریدونو ګڼ شمېر خلک وژلې شي. په نتیجه کې د حوثي باغیانو په سعودي عرب کې جلاوطن یمنی حکومت ترمنځ د انساني مرستو په حق له د جوړجاړي حاصې د اندېښنو سره مخ شوې دي. د حوثي باغیانو سرکاري خبري ایجنسی سبا لږ تر لږه د سلو کسانو د وجل کېدو ریپورت ورکړي چې پکې وای سلور 50 یوازې په عمران صوبه کې د هوایي بریدونو پر مهال ووجل شو. سبا زیاتوي د یادې صوبې په الیزید ضلع کې په یو بازار د بریدونو په نتیجه کې د ښځو او ماشومانو په شمول سلویخ کسان وجل شوي. ځایي خلکو هم د دیرشو کسانو د وجل کېدو خبر ورکړي، خو وای داسې ښکاري چې په دغه هوایي بریدونو کې د عدن او لهج ترمنځ لوی لاره باندې د حوسی باغیانو یو پوسټه په نخښه کړی شوې وي. دوی وای په وجل شوو کسانو کې لس حوسی باغیان هم شامل دي. د یادونې وړ ده چې د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوسی باغیانو خلاف هوایی عملیات کوي. د شام د انساني حقوقو د سار اداره وای اسلامي دولت وسلوالو د دې هواد هغه شمالي خارګوټه بیا قبضه کړې چې دوه هفته وړاندې ترې کوردی جنگیالو نیولې وو. یا د اداره زیاتوي د عین عیسا په نوم دغه خارګوټه خواوشه سیمو سره د غرمې نه وړاندې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې منګولو ته غورځېدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې کوردی جنگیالو د شام په شمالي برخو کې د یادې وسلوالې ډلې نه پراخه سیمې خلاصې کړې دي. په دې کې تل ابید نومې ستراتیژیکي خارګوټې هم شامل دي. او بل خبر دا چې د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د تاریخي اټومي لوزنامې لپاره روان مذاکرات بیګا د شپې تر ناوخته جاری وو چې په اړه یې دواړو خواوو وویل کېدی شي دوی نور وخت ته هم ضرورت ولري. وایټ هاوس ویل ډېر امکان شته چې دا معامله د یوې بلې اخري نیټې یعنی د جولای 8 نه هم واوړي. هلته د ویانا په دغه مذاکراتو کې شامل یو ایراني چارواکي وویل که په دې معامله کې د جولای 9 نیټه هم واوړي نو کومه لویه خبره نه ده. خواو شاده دو کلون راهی سه جاری ده خبرو اترو که اولانده هم سووارا اخیری نیته خطا شویده ده خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
تاسو د نیک مرغه سهار په هیله د نن په خبرونه پیل کو. په دې خبرونه کې اورئ: د باړې د قمبرخیلو بر قمبرخیلو کډوالو خپل سیمو ته ستنېدل لن نه پیلېږي.
موږ دا وکړو چې مجبوری تور ټول کومونه آباد سیوال ته لاړ شي. موږ په باړې کې شکر لګیا ډېر ژوند دی، کارخانې دي، ژوند دی، دکانونه دي، روزګار دی، ډېر خلک خوشحالي.
افغانستان وایي د ډیورنډ په کرخه د پوستو جوړولو اجازه چاته نه ورکوي.
زمونږ هلته قوتونه دي، مونږ هدایت ورکړی دی که چیرې څوک ګوري چې د خط نه دی خواته راځي د هغوی په مقابل کې مقابله وکړي، او که چیرې هلیکوپتر وي که پلی وي که هر چا ته اجازه نه ورکوي چې زمونږ د خط نه دی خواته راتیر شي.
په بلوچستان کې د تشدد د پیښو د زیاتوالي لاملونه هم څېړو.
دلته کوم سیاسي ګوندونه چې دي سم میکانیزم دوی نه لري چې په حالت کې کوم تښتونې دي یا د بومو چاودنې دي یا هدفي وژنې دي، د دې د مخنیوي لپاره څه وکړي.
په افغانستان کې د داعش او طالبانو ترمنځ په اختلافاتو مو د یو کارپو نظر اخیسته. د پښتونخوا خلک د ګرمو ورځو روژې په ساړه کالام کې تیروي. دوی سوې
ما قاسم نوم دی رشکې کباب واله کالام ډیر لا زهري د مری نه ډیر خل زهري او ورسه په کې ارزان دي.
او د بنو بازار پروژه کې د شپې پر مهال هم پرانستوي راپور فلرو را سره اوسې. په دې سربیره هالند ته د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف ته سفر پړه هم درته د خپل خبريال نه تازه معلومات در اورو. رازو د خبرونې لومړی رپورټ ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل، د باړې د قمبرخیلو او بر قمبرخیلو بې کوره شوي کډوال سرلننه بیرته خپلو سیمو ته ستنېږي. د قبایلي سیمو لپاره د آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي د ستنېدونکو کډوالو سره به لازمې مرستې هم کیږي. دوی وایي د کمکي اختر د راتلګ نه وړاندې به دغه کډوال خپلو سیمو ته ستنه شي. ستنېدونکي کډوال بیا وایي په کار ده چې د دوی د ژوند او روزګار د ښه کولو تابع هم وشي. نور تفصیل د فرهاد شینواري په راپور کې.
د قبایلی سیمو د قدرتی افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای د وینا تر مخې د خیبر ایجنسۍ د باړې کمبرخیل او بر کمبرخیلو کې بلی بې کوره شوو خلکو ستنېدل به د جولای اوومې نېټې نه پیلېږي. دوی وایي چې د جولای په اوومه نېټه به شیخ ملخیل، د جولای په اتمه او نهمه نېټه به ونډګری، او د جولای په لسمه او یولسمه نېټه به درې پلاری قوم خپلو کورونو ته روانوي، او د نورو هغو قومونو خلک چې په کمبرخیل خیلو یا بر کمبرخیلو کې ژوند کوي د جولای د 14مې نیټې نه تر 16مې نیټې پورې به لیږلې شي. دوی وایي چې په باړه کمبرخیل تکیه کې ورته د ستنېدو او مرستو لپاره مرکز خلاص کړی دی، چرته نه به چې دغه متاثرین خپل د ستنېدو اسناد او نور مهم سامانونه اخلي. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای اپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور مشال ریډیو
او ان شاء الله مونږ کوشش دای چې د اختره پورې د دی ټول برکم برخیلو کم برخیلو پسې مونږ ممکنه کو دی د پاره مونږ یې په تکیه مرکز کې په برکم برخیلو کې پسې سنټروم کلو کړی دی، او هلته نه به دی خپل پسې فارم او اے ٹی ایم کارډ په کوم په ذریعه باندې چې دی ته 50,000 روپۍ ملاویږي، هغه کارډ به دی ته په تکیه مرکز باندې ملاویږي. کم د دې میاشتې خوراک دی نو هغه به دی خپل چې کوم د پېښور فوډ هبس دی هغې نه دی واخلي، او د بقایا 500 میاشتو چې کوم فوډ دی هغه به دی هم د تکیه مرکز نه اخلي، چونکه دي ته جوخته د دې کورونو غل تکي دي. نو مونږ دلته په تکیه مرکز کې دي ته بارا را روان د 500 میاشتو لپاره مونږ فوډ سنټر وته کولاو، او هغه نه پس به دي خپل پسې فوډ الټو مخلي.
د باډې بر کمبرخیل یو مشر عبد الحنان پردی د خپلې قبيله د ستنې دو په حق لا وای
مو دا دا او کو چې مجبور تر ټول کومه آباد چې والته لاړ شي خپل روزګار شي خپل ژوند شي خپل کورونه آباد شي. بیا هم ډېر مشکلات دا نه بدن شته دی، ټولو خلکو کورونه وران دي، ډېرو خلکو کې سرونه وخوړل. خیر مرستو خبره شي که نه نو د دوی ډېر څه حقوق دي، ډېر حق دی. تو هم بای دا باغه ته کلاو کې چار سړی د بچو لپاره بېګۍ له دومره ګرځه کو ژوند ژوند لته پیدا شي. او موږ په باړه کې شکر لګیا ډېر ژوند دی، کارخانې دي، ژوند دی، دکانونه دي، روزګار لري، ډېر خلک خوشحالي.
او یو بل مشر سي دولي شاه پر دی وای چې ځنې کډوالو ته د موبایل سیم په ذریعہ د روپو په ترلاسه کولو کې مشکلات دي، او باید دا مشکلات حل کړی شي.
کوم دي په هغه سیمونه ورکړی شوی دي په پیسې نه ملاوي کې په دې روزه کې چې کوم دی هغه ګرځي، دا مشکلات موږ ګورنر سره نه مطالبه کوو چې دا مشکلات چې کوم دي ختم کړي. د دې خلکو روزګار ختم شوی دی، په کار دی چې دته معاشي ټکټه ورکړي چې دلته کې لاړ شي.
یا د دیویش د خیبر ایجنسۍ د باړې نه بې کوره شوو خلکو د ستنېدو لړۍ د روان کال د مارچ میاشتې نه پیل شوې ده، او تر اوسه دا کاخیلو او شلوبر قبیلې خلک ورته ستانه شوي دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د یو پلاوی په مشرۍ کې د ناروې خار اوسلو خار ته رسیدلی، او هلته د تعلیم په اړه په یو سر مشریزه کې برخه اخلي. همدا شیبه له اسلام آباد زموږ همکار ریاض موساخیل د ټلیفون په کرخه را سره دی. ریاض موساخیل، که تاسو سره د پاکستان د وزیر اعظم دفتر له غاړې څه تماس نیول شوی، څه معلومات تاسو لرئ چې د دوی بالته د نن ورځې مصروفیت څه وي، او ورله مخې ویل کیږي چې د ځینو چارواکو سره ملاقاتونه هم کړي دي، ستاسو معلومات څه دي؟
جی نجیب امیر، لا تر دې دمه د وزیر اعظم هاوس له خوا چې کوم دینو تازه تفصیلات نه دي راغلي، خو کوم چې پرون ماخام یو خبر پاڼه خبره شوې ده، د هغه تر مخه چې وزیر اعظم اوسلو ته د ناروې خار ته رسېدلی دی، او هلته کې به هغه چې کومه غونډه کېږي د تعلیم په حوالے سره په هغه کې ګډون کوي، او د مختلفو چارواکو سره به ویني. دغه رنګ د پاکستان چې کوم سرکاري ټي وي دی، نو هغه وایي چې وزیر اعظم پرون د تعلیم لپاره چې کوم د ملګرو ملتونو دستر سکتر خصوصی استاد دی، او د برتانیې په خوانی وزیر اعظم د ګورډن براون هغه سره تفصیلی خبرې اترې کړې دي. د غرنګ هغه ته د پاکستان کې چې کوم د تعلیم د وده لپاره کوم اقدامات کیږي په هغه باندې ورته احوال تیر کړي، خبرتیا ورکړي، او ورسره ګورډن براون بیا چې کوم د پیښور پیښه شوې و د سکول، نو په هغه باندې ورسره غمرازي او خواخوږي ښکاره کړي. د غرنګ یو سرسری ملاقات یې د ناروې د وزیر اعظم سره هم شوې دی، او د ناروې د خارجه وزیر سره هم لیدلې دي. تر څو چې نه خبر ده، د اوس نه لږ سات وړاندې د روسیې خبری ایجنسی سره په خبرو کې وزیر اعظم وې چې د پاکستان ټول غونډي ملکونو سره خ او غټور تعلقات غواړي، زکه چې د سیمه ترقی او د اولس خوشحالي یو ملک غواړي، نو پکار ده چې بیا د هغه د ټول غونډیانو سره خ تعلقات، زکه چې غونډیان د یو بل په ترقی کې او په خوشحالي کې خ کردار ادا کولی شي، هغه خصوصا د هندستان په حواله سره وي چې پاکستان غواړي چې د هندستان سره زموږ ټولې مسلې د خبرو اترو د مذاکرات د لارې حل شي، او شنګای تعاون تنظیم د کم غونډه چې راتلونکي نهم او لسم تاریخ باندې په روس کې کېدونکې ده، نو دوی چې دغه غونډه کې به چونکې پاکستان ته غړیتوب هم ورکړی شي، او دغه غړیتوب او دا تنظیم دا د پاکستان او د هند چې کمې مسلې دي د هغې په ختمولو کې یا د هغې په کمولو کې اهم کردار ادا کولی شي. دغه رنګ هغه وویل چې پاکستان او روس ته یو بل سره د توانایي په څنګه کې هم مرستې کوي، او د تاپي چې کومه ګیس پایپ لاین منصوبه ده، نو د په هغې باندې هم ټینګار وکړو چې باید دغه منصوبه زر تر زره سرته ورسولی شي. بیا چې کوم د پاکستان د وزیر اعظم هاوس د خواجه کومه خبر پانه راغلې، د هغې تر مخه وزیر اعظم به په دغه غونډه کې د دغه سرمشري ته د خطاب نه علاوه چې کوم دغه کې نور مشران راغلي دي د مختلفو ملکونو، هغې سره به لیده کاته هم کوي.
ډیره زیاته مننه د مشال رادیو خبریال ریاض موسی خیل اسلام آباد نیغ په نیغره سره. همدا شیبه د باجوړ نه زمونږ بل همکار شهنواز ترکزی د ټلیفون په کرخه را سره دی، او خبر لرو چې هلته د سکول ماشومان مړه او ژوبل شوي دي. ترکزی صاحب سهار په خیر، کا اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ چې دا څه پیښه شوې ده، د سکول ماشومان دوی ته څنګه مرګ ژوبل وخت؟
ډیر مننه. دا د باجوړ جنسی دغه ډیر لږ سیمه د خارنه تقریبا 1.5 کیلومتره په نور په واټاله خوانې بدر غبرې مامون د تحصیل کې یو کلی دی. نو په دې کې پروند سي لګ لګ باران شروع شو، بیا سم شومان چې غي بهر لوبي کول خدا سي دی غبرې کلی و. نو په ادیره د واغ ادیره کې بیا د سولشن برانډه جوړه شو، ډېر ډړه برانډه و. نو دا غږ چې کوم ځای خلکو هغه سره خبرې اترې وشو، نو او برانډې چې دغه ماشومان راغون شو د باران نه پټېدل، خو نه هم دغه برانډه په هغه دیره کې چې کومه جوړه ورا پرېوته، نو په هغه کې درې ماشومان چې مرونه یې د شپږو نه تر د لسو کلو پورې دي، هغه وژل شوي دي یا مړه شوي دي، او دوه چې کوم تنانو نو هغه پکې زخمیان شوي، هغه اول د ښار هډکوارټر باجوړ هسپتال ته وړي، لاغې وروستي بیا پېښور هسپتال ته وړي په زخمي حالت کې. خو د هغوی حالت داسې سرګند نه و چې ښه و یا بد و. او چې کوم دغه مړه شوي ماشومان دي، د هغې جنازې شریکې جنازې بېګا وشوه شپږ بجې په باجوړ جنسۍ هماغه خبرې کړي کې.
ډېره زیاته مننه زموږ خبریال شهنواز ترکزی له باجوړ همدا شیبه را سره و. د مشال راډیو خبریال د پښتونخوا د ګوټ ګوټ نه تاسو د حالاتونه خبروي. بیا هم د قبایلي سیمو په اړه، پاکستاني ورځپاڼه ډان په مقاله کې لیکي که څه هم د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د کامیاب عملیاتو دعوی کوي، خو په دغه سیمه کې د امنیت برقراره ساتلو لپاره ضروری ده چې د فاټا ولسته هم د پاکستان د نورو سیمو د وګړو په شان حقونه ورکړل شي. د مقالې د لیکوال په باور د پاکستان په آئینی نظام کې د قبایلي سیمو شاملول د اصلاحاتو په ذریعه ممکنه کېدای شي. د مقالې نور تفصیل درته زما همکاران ساجمال باندې کوي.
ډان روس پړنلی کې په دروستیو کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلی دی چې په شمالي وزیرستان کې به د ضرب عصب عملیات په قبایلي سیمو کې تر آرامۍ او امنیت پورې جاری وساتي. بل خو د پاکستان د پوځ ویان د جون په 13 نیټه اعلان وکړ چې په شمالي وزیرستان کې عملیات کامیاب او اوس اخري مرحلې ته داخل شوي دي. د پوځ ویان ویلی دی چې په دغو عملیاتو کې شاوخوا 2023 وسلوال وجل شوي دي، او د هغوی تر 300 زیات مرکزونه هم د لمین سوړي دي. نوموړي زیاتوي چې د سربې سب عملیاتو پر مهال پوز شاوخوا 90% سیمه له وسلوالو څخه پاکه کړې ده. مقاله کې مهمه خبره دا ده چې په سیمه کې د پر امن حالاتو برقرار ساتلو لپاره داغو مختلفو چیلنجونو په وړاندې پلان جوړ کړل شي چې ریاست ورسره مخ دی. مقاله سیاتوي چې په فاټاو شاوخوا سیمو کې یو لوی چیلنج د انصاف ورکول دي، چې پکې مهمه خبره د بشري حقونو خلاف ورزي کوونکو جنګي جرمونو کې ککړو وسلوالو ته سزا ورکول دي. لیکوال لیکي د پېښور په آرمی پبلک سکول او دغسې د عامو وګړو پر ضد نور بریدونه د وسلوالو لخوا د جنګي جرمونو ښکاره مثالونه دي، او باید چې ککړو کسانو ته سزاګانې او متاثره شوو خلکو ته معاوضه ورکړل شي. مقاله زیاتوي ریاست له پکار ده چې د جګړې متاثره شوو کسانو ته انصاف ورکړي او د پلټنو طریقه کار بهتر کړي. ډان لیکي د مؤثر امنیت لپاره د قبایلي سیمو څخه د موجوده تور قانون FCR هم لرې کړی شي. لیکوال لیکي دا خبره ثابته شوې ده چې په فاټا کې د اوګدي مودې او پایدار امنیت یوازې پر داسې حالاتو کې ممکنه کېدای شي چې د پاکستان د نورو وګړو په شان قبایلو ته هم دایین تر لاندې ټول اولسي سیاسي ټولنیز او اقتصادي حقونه ورکول یقیني کړل شي او د داسې حقونو په لړ کې د فاټا اوسیدونکو هم د پاکستان عدالتي نظام پورې رسایې ته اړتیا لري. لیکوال لیکي د پاکستان په آئینی نظام کې د قبایلي سیمو شاملول د فاټا د اصلاحاتو په ذریعه کېدای شي او د قبایلي سیمو د اصلاحاتو کمیشن په دې وروستیو کې په فاټا کې د عدالتي نظام غځولو پر موضوع خبرې هم کړې دي. ډان لیکي فاټا د پاکستان لپاره په ستراتیژیکي اقتصادي او سیاسي توګه ارزښت لري. د ټاپي او د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري پروژې به هم له قبایلي سیمو څخه تیریږي، نو باید چې حکومت نه یوازې د فاټا وګړو د ګټو بلکې د ټول هیواد د پرمختیا او خوشحالۍ لپاره د پاکستان د نورو برخو سره د قبایلي سیمو د شاملولو په لړ کې په طریقې سره کار واخلي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم 11 بجو،
حجرا
په 1:30 بجا،
ستونزه او سرکار
په پاوباندې 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې خپل ځواکونو ته امر کړی چې که کوم څوک د ډیورنډ له کرښې راوړي نو پر وړاندې مقابله وکړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري پرون خبریالانو ته وویل چې په یاده سیمه کې کافي ځواکونه موظف دي، خو په ولسي جرګه کې د پکتیکا ځینې استازي د برمل په پیښه کې د حکومت له اقداماتو ناخوښ دي. قسیم سولامل له کابله نور جزئیات دراوروي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي هیڅ چاته به د ډیورنډ کرښې دې خواته د راتلو او یا هم د تاسیساتو د جوړېدو اجازه ورنه کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند دولت وزیري د دوشنبه پر ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې کافي سرحدي ځواکونه شته او دغه ځواکونو ته د هر راز تیری په وړاندې د مقابلې امر سوی دی.
زمونږ هلته قوتونه دي، مونږ هدایت ورکړی دی که چیرې څوک ګوري چې د خط نه دې خواته راځي د هغوی په مقابل کې مقابله وکړي، او که چیرې هلیکوپتر وي که پلی وي که هر چا ته اجازه نه ورکوي چې زمونږ د خط نه دې خواته راتیر شي.
د افغانستان سرحدي ځواکونو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د انګورو اډې په سیمه کې د تېرې چهارشنبه په شپه له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغه نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغوی غوښتل د افغانستان په خاوره کې پوځي تاسیسات جوړ کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې پیښې په اعتراض په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین دغه وزارت ته ورغوښت. اخوا په ولسی جرګه کې د پکتیکا استازي نادر خان کټوازی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې پاکستان په ښکاره د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي، خو په خبره افغان حکومت تر اوسه لازم اقدامات نه دي کړي.
ما په نظر باندې د پاکستان دغه عمل په مقابل کې د افغانستان اقدامات روسه پوری دغه سی اقدامات ما نه دي لیدلي، ځکه چې دغه مهمه مسله د ښکاره د افغانستان په خاوره کې پاکستان تاسیسات جوړوي.
خود پکتیکا والی امین الله شارق بیا لازادی رډو سره په امریکا کې د افغانستان په خاورو کې د نننه د تاسیساتو جوړیدل ردوي او وایي چې وازی دغه هیواد پوځي قطې د ډیورن کرښې ته رانیږي سوي دي.
فقط د ډیورن کرښې ته بيخي خپل نظامی قوتونه یا عسکري قطات کاملا رانیږي کړي، په غزا کې چې دی هغه ملیشا باید پرتاوي، اما دا د افغانستان د ډیورن د کرښې دی خواته
تر دې شاوخوا 2 کاله مخکې د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې هم پاکستاني ځواکونو ورته اقدامات کړي وو. د ولسي جرګې غړي او د چارو کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې باید د پاکستان په وړاندې په خپله پالیسۍ له سره کتنه وکړي او د سرحدي لانجو لپاره نړیوالو سازمانونو ته شکایت وکړي څو په راتلونکي کې پاکستان دا ډول ستونزې رامنځته نه کړي.
قسیم سولاملو په کابل کې. تاسو مشال ریډیو ته وګنیولې په میډیم ویو 625 او د انټرنیټ تلارې په مشال ریډیو ټکه کم باندې، همدارنګ په سمارټ فونونو باندې هم تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریدئ شئ. که تاسو د ټیون ان یا د ورلد ریډیوز په نوم اپس راښکته کړئ مشال ریډیو پکې موندلی شئ. د اتوار په ورځ په بلوچستان کې بمی چاودنو د تشدد پیښو 4 تنه وژلي او شمیرې ژوبل کړو. بیا د ګل په ورځ هم په هدفي وژنو کې د شیعه مسلک 2 تنه او یو پولیس والا ژوند له لاسه ورکړ. سیرونکي وایي په دې صوبه کې تشدد دا لړۍ د حکومت واک او استعداد تر پوښتنې لاندې راولي. په دې حقله تفصیل درته زموږ همکار منور شاه په دې راپور کې وړاندې کوي.
په دې ورستیو کې په بلوچستان کې یو وار بیا د تشدد پیښې سیوا شوې دي چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي او جوبل شوي دي. سیړونکو وایي چې د تشدد د لړۍ په دې صوبه کې د واکمن ملت پاله ګوندونو کارکردګي د پښتنې لاندې راولي او د دوی هغه ادعا ردوي چې د صوبې امنیت یې ټینګ کړی دی. په کوټه کې خبریال او شنونکی سید علي شاه په دې حق لمشال ریډیو ته وایي
دلته استعداد هم مسله ده، د واک هم مسله ده. دلته کوم سیاسي ګوندونه چې دي ډېر په معذورت سره وایم چې هغه دلته د روډو کنسټرکشن کوي یا مالیانی جوړوي، د دې اخوا ته بل څه کار نه کوي، ترانسفر پوسټینګ کوي، څه میکانیزم څه طریقه کار څه تینګ ټینک څه پوهان خلک دوی نه لري چې په دې صوبه په دې ایالت کې د امنیت وضع بهتره شي او د دې سره سم چې په ایالت کې کوم تښتونې دي یا د بومو چاودنې دي یا هدفي وژنې دي د دې د مخنیوي لپاره یو څه وکړي. ها واک هم یو مسله ده، ولې چې بلوچستان ډېر ام ایالت دی نو اکثر شان اسلام آباد چې دي په بلوچستان ایالت کې کنټرولي.
نوموړی زیاتوي که څه هم صوبایي حکومت په سر کې ویلي وو چې په دې صوبه کې به ټول کارونه د دوی په خوښه کیږي، خو په موجوده وخت کې ځمکني حالات بدل ښکاري. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي حکومت واک او استعداد لري او د بدامنۍ د مخنیوي لپاره د امنیتي ادارو سره په ګډه اقدامات کوي چې په نتیجه کې یې د پخواني حکومت په نسبت امنیت ډېر ښه کړی دی.
نو په دې کې لګیا دي چې دا کومه کنټرول کېدلی شي او کومه د دې خوندیتونه خپلې کېږي او انشاءالله تعالی موږ وس کوو چې په هر حالت او په هر صورت نو د بادشاه پر اساس به ټول پټ همدل سړی به قانون د هغه په مقابله کې مثبت دا دی لومړی ټول بازار خلاص خپل لګیا دي خپلې سوداګري
خو سیړونکو او خبریال شهزاد ذوالفقار وای صوبایي حکومت د امنیت ټینګولو په لړ کې لنډمهاله ګامونه پورته کوي، خو د دې مسلې د مکمل خاتمې لپاره پلان نه لري.
دا وخت کې اف سی آرمی دا ګرد چې دوی سره مرستم کوي د پولیس دغه سره نو دا حکومت لپاره حکومت ایجنسیان لپاره انټیلیجنس ایجنسیان عسکري ادارو دا ګرد لپاره ډېر لوی چیلنج دی چې یو خوا چې دی دوی برابري که یو خوا دغه کې بل خوا ته چې بیا دغه دی نو یو دی معلومیږي کې یو شاید دغه ډے ټو ډے دوی پالیسی جوړي یو لانګ ټرم پالیسی نه جوړي دغه ډېر لوی کمزوري دی.
داراز شنون کی وای چې د پخوانی صوبایي حکومتونو په نسبت د ملت پالو ګوندونو د اتحادي حکومت نه د خلکو توقعات هم زیات دي. په کار دي چې د امنیت لپاره چټک او عملی ګامونه پورته کړي او خلکې نتیجې وویني.
د منور شاه راپور مورید اوریدونکو اوس استاد شولی ته وښه
ارمان دے ارمان دے لکھ میں پتا پھر کدھر اشرام دے اشرام دے لکھ میں پتا پھر کدھر اشرام دے اشرام زمان سخت شدائی دمر آسان دے آسان دے سخت شدائی
استاد شوالی ته غوغوی د سټوډیو د غړې ستن رورو نه نیم بجو ته نږدې کی په پورا نه نیم بجو درته منور شاه د خبر نو لنډیز باندې کوي
په قبایلی سیمو کې د قدرتی آفتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وای د نن نبا د باړې د خمبرخیلو او برقمبرخیلو بے کور شوي کډوال خپل سیمو ته ستنیږي. یاد اداره وای دوی د ستنیدونکو کډوالو سره ټولې ضروري مرستې کوي. د باړې د کډوالو د ستنیدلو لړۍ د روان کال د مارچ نه شروع شوه تر اوسه د کاخیلو شلو برق قبیلو کډوال خپل سیمو ته ستانه شوي دي. وزیر اعظم میاں نواز شریف وای پاکستان او هند ته خپل منځي مسلې حل کول پکار دي چې په نتیجه کې به یې سیمه ییز پرمختګ وشي. نوموړی د تعلیم پاک لپاره په یو غونډه کې د ګډون لپاره پرون په درې ورځني سفر ناروې ته رسیدلی دی. پرون په کابل کې د ایران محمد سفیر محمد رضا بهرامی وویل تهران د داعش یا اسلامي دولت وسلوالي ډلې خلاف د افغانستان د حکومت سره مرسته ته تیار دی. نوموړي زیاته کړه د ورستیو لسیزو پیښو دوی ته په ډاګه کړې چې د افغانستان ستونزې او چیلنجونه په افغانستان پورې محدود نه پاتې کیږي بلکې نورو هیوادونو ته هم ګواښ دی. پرون د یمن په بیلابیلو برخو کې هوایي بریدونو ګڼ شمېر خلک وژلي چې په نتیجه کې یې د حوثي باغیانو او په سعودي عرب کې جلاوطن یمني حکومت ترمنځ د انساني مرستو په هکله د جوړجاړي هڅې د اندېښنو سره مخ شوې دي. شام د انساني حقوقو د سار اداره وای اسلامي دولت وسلوالو د هیواد هغه شمالي خارګوټه بیا قبضه کړې چې دوه هفته وړاندې ترې کوردی جنگیالونی ولای وو. د یادې ادارې په وینا د ان ایسا په نوم د خارګوټه او قوشا سیمه پرون د غرمې نوړاندې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې منګولو ته ګرځېدلې دي. او د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د تاریخي اټومي لوزناوي لپاره روان مذاکرات بیګا د شپې تر ناوخته جاری وو چې په اړه یې دواړو خواوو ویل کېدای شي دوی نور وخت هم ضرورت ولري.
منور شاد ته د خبرنو لنډیز وړاندې کولو د خبرونې په دې برخه کې رسنیو ته کتنه کوو. پیل د کورنۍ ورځپاڼو نه کوو. په اسلام آباد کې زموږ همکارې رابع اکرم خان د نن ورځې ورځپاڼې لوستې. دا غوی نه به واورو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړي.
مشرق ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي په اسلام آباد کې د یو نړیوال اهمیت لرونکي یونیورسټي هاسټل نه د یو انتهاخ وخت تنظیم جنډې پمفلیټ تحریري مواد او د سیډیانو برامدګي سنجیده معامله ده. ادارې زیاتوي بین الاقوامي اسلامي یونیورسټي یو اهم یونیورسټي ده چېرته چې د څلوېښت ملکونو زده کوونکي زده کړې ترلاسه کوي. نو د دومره ملکونو په اجتماع کې د یو سطحي کوشش ګنجایش نه انکار ممکنه نه دی. ادارې وایي په دې لړ کې د یونیورسټي د منتظمینو ذمېواریانې اهم دي. هغې له په داسې عناصرو نظر ساتل پکار. ادارې لیکي د یونیورسټیانو په هاسټلونو کې عموما زده کوونکي کم او بهرني عناصر زیات وي او د خرابې ابتدا زده کوونکي نه بلکې خارجي عناصر کوي. د دې عناصرو له وجې په تعلیمي ماحول اثر پروزي. باید چې د داسې عناصرو مخنیوي وکړی شي. ادارې مخکې لیکي د انکار باوجود دا خبره تسلیمول پکار ده چې پاکستان کې وسلوال تنظیم داعش خپل وجود جوړ کړی دی. په مختلفو علاقو کې نارې لیکلې شوې قتل شوې دي. د بین الاقوامي اسلامي یونیورسټي معامله هم په دې تناظر کې قتل پکار ده او د یاد یونیورسټي معاملې کې په دې بچه د خصوصي احتیاط ضرورت دی چې چرته د اثري علومو د اهمه یونیورسټي د سازش کار نشي. پکار ده چې تفتیش او چانبین عمل احتیاط سره وکړي شي او په داسې قسمه عناصرو باندې نظر ساتلو لپاره معقول انتظام پکار دی. اج ورځپاڼه خپلې درې کلی کې د پیښور په شمول خیبر پختونخوا په مختلفو علاقو کې په تیرو دوو ورځو کې د ګرمۍ له وجې یو شمېر خلک بې هوش شوي دي. ادارې وایي د دې مخکې کراچۍ کې د سختې ګرمۍ له وجې په سوونو خلک مړه شوي وو او په دغه لوی ښار کې بد انتظامي، بجلی بندیز، د اوبو کموالی او د صحت ناکافي سهولیاتو معاملې مخې ته راغلې وې. ادارې وایي چې خیبر پختونخوا کې د اطمینان وړ خبره دا ده چې په هسپتالونو کې د سختې ګرمۍ صورتحال مخنیوي لپاره د ایمرجنسي د نافذ کولو اعلان شوی دی. خو دې سره ضرورت د دې خبرې دی چې په عملي انتظاماتو نظر وساتل شي او هیله پکار ده چې کراچۍ کې شوې غلطیانې په خیبر پختونخوا کې ونه کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوس هم نړیوالې رسنۍ د هندستان ان ډی اے ټلویزیون په خپل ویبپاڼه لیکي تم ده چې په روس کې د هند او پاکستان د مشرانو ترمنځ د خبرو وروسته د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې مهم پرمختګ وشي. بلخوا ساوت چاینا مارننګ پوسټ ورسپاڼه لیکي چین په افغانستان کې د داعش ډلې وسلوالو بریدونو اندېښمن کړی دی. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې اورو له فرخند اسد نه.
د هندوستان این ڈی ٹیلی ویژن پخپلا ویبپاڼه لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودی به په روانه اونۍ کې په روس کې له پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره ویني. دغه دواړه مشران به د روس په اوفا ښار کې شنګای کارپوریشن په سرمشریزه کې ګډون کوي او له دغې وروسته به له یو بل سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې کوي. که څه هم په دې اړه لا پوره معلومات نه دي ورکړل شوي چې د دغو خبرو به څه ایجنډا وي او آیا له دغې لیدلو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ ځنډ شوې خبرې بیا بحال شي او کنه. خو ځینو سرچینو این ڈی ټی وی ته ویلي وزیر اعظم مودی به د ترهګرۍ په اړه د هند اندېښنو او د ممبئی حملو ملزم زکیور رحمان لکوی په خوشی کېدو له وزیر اعظم شریف سره خبرې کوي. سرچینې د اهم وایي د روژې د میاشتې په پیل کې وزیر اعظم مودی نواز شریف ته ټلیفون هم کړی و، خو لا دا نه ده معلومه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په خبرو کې څه پرمختګ شوی دی او کنه. تمه ده دواړه مشران به د جولای په 10 نیټه له یو بل سره ووینې. دینا وړاندې دواړو د تیر کال په نومبر کې په کټمنډو کې د سارک سرمشریزې په سنډو کې لیدلی وو، خو د دواړو ترمنځ کومې رسمي خبرې نه وي شوې. بلخوا ساؤت چاینا مارننګ پوسټ ورسپاڼه لیکي د چین ولسمشر جی جنګ پینګ، د روس ولسمشر ولادیمیر پوټین او یو شمېر نور مشران به په روانه اونۍ کې په روس کې له یو بل سره ویني او په دغه خبرو کې به په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د فعالیتونو په اړه خپلې اندېښنې شریکوي. ولسمشر جی به د را روان زیارت او جمعې په ورځ په دغه سرمشریزه کې ګډون کوي. چین وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې وسلوال بریدونو اندېښمن کړی دی او دوی غواړي د سیمې د امنیت په اړه باید پر دې د سیمه ییزو مشرانو سره خبرې وکړي. تمه ده د شنګهای همکارۍ د تنظیم غړي هیوادونه به د افغانستان د امنیتي مسلو په اړه خبرې وکړي. چین په افغانستان کې اقتصادي ګټې لري او د داعش ډلې لخوا وسلوالو بریدونو په تشویش کې اچولی دی.
د رویټرز خبری اژانس یو رپورټ د چینی چارواکو په حواله وایي په روانه هفته کې به د هند او پاکستان په شنګهای همکاري تنظیم کې د شاملېدلو عمل شروع شي. د شنګهای تنظیم راتلونکي غونډه د روانې هفتې په اخیره کې په مسکو کې کیدونکې ده چې ورکې به د چین ولسمشر هم ګډون کوي. د دې رپورټ تفصیل درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د رویټرز خبری ایجنسی په دې رپورت کې راغلی د چین یو سفارتکار د ګل پورز ویلی د شنګهای همکاري تنظیم چې روس او چین یې مشري کوي په روانه هفته کې یې سرمشریزه کیدونکې ده او د سره به په یاد تنظیم کې د هند او پاکستان د شاملېدلو عمل هم شروع شي. په شنګهای همکاري تنظیم یعنی ایس سی او کې د روس او چین نه علاوه تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان او کازاکستان غړیتوب لري او هند، پاکستان، افغانستان او منګولیا پکې د مبصر په حیث ګډون کوي. د چین نائب وزیر خارجه چینګ ګوپینګ د ګل پورز یوې خبری غونډې ته ویلي د ایس سی او پرمختګ ته په کتو سره نور هیوادونه هم په دې کې شاملېږي. نوموړي زیاته کړه چې د هند او پاکستان په دې تنظیم کې د شاملېدلو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات وده وکړي او د خپل منځي شخړو د هواري امکانات به یې زیات شي. رویټرز لیکي د شنګهای همکاري تنظیم په اولو کې د افغانستان له اړخه د مذهبي سخت دریځۍ او د نشئی توکو د سمګلینګ د مخنیوي لپاره جوړ شوی وو. خاغلی ګوپینګ ویلي د یاد تنظیم په راتلونکي غونډه کې به د چین صدر هم ګډون کوي چې پکې به د افغانستان په امنیت هم خبرې کیږي. چین وایي په زنګ یانګ سیمه چې پکې یو غور مسلمانان اوسیږي بیلتون پاله وسلوالې ډلې یې د دې هیواد نه بیلول غواړي او دغلته د مشرقي ترکستان په نوم د یو ریاست جوړولو اراده لري. د چین په وینا دغه وسلواله ډله په افغانستان، پاکستان او منځنۍ اشیا کې د وسلوالو سره په رابطه کې ده. رویټرز خبری ایجنسی د چینګ ګوپینګ د خلی وای یو غور وسلوال چې ځان ته د مشرقي ترکستان اسلامي تحریک وای د داعش وسلوالي ډلې سره هم تعلقات لري. نوموړي ویلي چین د وسلوالو ډلو په فعالیتونو نظر ساتي او کوم هیوادونو کې چې دوی شتون لري د هغوی سره به ټینګه امنیتي همکاري کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بیلابیل اسلامي سغدریزې ډلې له داعش سره یو ځای کېږي، د طالبانو مشر ملا عمر لا هم چوپ پاتې دی. طالبان په هیواد کې په ګڼ شمېر سیمو کې جنګیږي او ناامني رامنځته کوي، خو آیا د نورو ډلو له طالبانو څخه د بیعت اړولو په نتیجه کې به دا ډله کمزورې شي؟ د روان میلادي کال په لومړیو کې د ازبکستان اسلامي تحریک مشر عثمان غازی یو بیان خپور کړ او په کې له داعش سره خپل بیعت په داسې ډول توجیه کړ چې ملا عمر لا درک او یا هم مړ دی او داسې کس چې ورک وي د مسلمانانو مشر نه شي کېدی. په دې موضوع زموږ همکار ملالۍ بشیر په کابل کې د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز له څېړونکي حکمت الله اعظمي سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې آیا د ملا عمر حضور اوس د اهمیت وړ دی؟
د داعش ظهور و په افغانستان کې د هغه ګروپونو ته یو موقع برابروي چې تر څو دوی خپل نمونه تغییر کړي او خپل خواوې بدلې کړي او د هغه ګروپونو سره ودرېږي چې دوی پخوا نه شوای کولای. او په هغه کې یو هم د ازبکستان اسلامي تحریک ته چې پخوا د ملا عمر ته بیعت اعلان کړی و، په داعش کې دوی خپل ګټې ویني. اوس چې داعش رالی دا اوس مثلا یو نوی فشار په طالبانو باندې راوړی چې بل بدیل دوی ته موجود دی. طالبانو ته وایي هغه کوم توقعات چې دوی لري که تاسې هغه موږ ته راپوره کوئ، موږ ځو. دې کې شک نشته چې دوی دغه د ملا عمر غیر حاضري کاري یو بهانه ورته پیدا شي چې جلا سي، او د دې نه علاوه دوی وکولای شي چې ځینې افغان طالبان چې مثلا دوی ورته ضرورت لري په سیمه کې هغې اقدام وکړي. طالبانو څخه هغې غوښتنه لري چې تاسې زموږ سره هلته زموږ په جنګ کې کومک وکړي چې افغان طالبان دا نه کوي. او بل دا دی چې دوی داعش په دې باندې بهتره ګڼي، چون چې د داعش سره دوی هغه سلافي نظریه یو رقم دي، مګر طالبان خو بیا دیوبندي دي. مګر دوی بیا دا هېروي، آیا دوی کولای شي چې د طالبانو د انډیوالۍ نه پرته په افغانستان کې دوی بیا پټنځای ولري؟
آیا دغه حقیقت چې ملا عمر له تیرو دیارلس کلونو راهیسې نه دی لیدل سوی د طالبانو په ډله کې ستاس په فکر څومره د مشرتابه تشه رامنځته کوي؟
ملا عمر په هغه وخت کې چې کله د مشر مو کله طالبانو رهبری په خپل نظام په وخت کې کوله، هغه وخت کې د په میډیا کې ډیر نه و، ډیر خبرې نه کولې. زما فکر باندې صحیح دي، ځینې مشکلات به چې داس هلته یا به سایت بند کې به په دغسې اساس وختو کې طالبانو ته یو غټ تهدید دی چې خلک یې ځینې ځي، هغه ګروپونه چې پخوا ورسره کار کوي هغه ځینې ځي. زما فکر یا به ملا عمر راوځي وایي به چې زه دا یمه، که چیرې دی نوي موجود، اګر چې داسې ویل کېږي چې دی ژوندی دی، ملا عمر ژوندی دی، که نوي موجود نو باید د رهبري شورا یې بیا داسې یو کار وکړي چې وایي چې او دی نشته، هغه هم د دوی په ګټه ده.
طالبانو د ملا عمر په ژوندلیک کې چې د اپریل په 15 مخبور شوی وو ویلي وو چې ملا عمر اوس هم فعالیت کوي او د دوی مشر دی. آیا ستاسو په فکر دا خبره دوی د خپلمنځي اختلافاتو پټولو په خاطر کوي؟
دې کې شک نشته، بلې او بالکل، که چیرې دا سړی نه وي هغه د ملا عمر ژوندلیک چې په اپریل کې خپور شو، په هغه کې د اختر محمد منصور د طالبانو د روزانه چارو مسؤل او د رهبری شورا مشر چې مثلا د ملا عمر معاون دی، هغه مثلا دا د پوزیشن ایم ډیر واضح کړی و چې مثلا تاسو به د اختر محمد منصور تر لاس لاندې کار کوي او ملا عمر دته دا وظایف ورکړي. دا اوازې هم ستا د تشویشونو هم د طالبانو په نورو قومندانانو په رهبري کې شته چې مثلا دا سړی اختر محمد منصور د رهبري په زور اخیستی دی او نه پرېږدي چې په هغه کې ځینې قومي تعصبونو باندې هم دا سړی تورن دی.
په کابل کې د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز سیډونکو حکمت الله اعظمي و چې زموږ همکار ملالۍ بشیر ورسره خبرې کړې. او اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د بریالي سمدی پواز د غزل اورو.
باور دی وشکی میسته
زما زړه تاسره ده دا بریالي سمدیو ل پاکستان خبریدونکو د ډیلی ټایمز ورسپانې په ولیکنه کې په هغه هیواد کې د دینی مدرسو د رجستریشن او دغه په نظام کې د اصلاحاتو موضوع راخستل شوی. د لیکنې تر مخه یاد مسله د پاکستان له امنیت سره تړلې ده او د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوی حکومتي پلان کې ورته باید د سره ځای ورکړل شي. تفصیل درته هارون باچا وړاندې کوي.
د ډیلی ټایمز ورسپانې لیکنه وایي په پاکستان کې دا مهال د نام نه پیښو د لمنځه وړلو لپاره پر جوړ شوي حکومتي پلان بحث ګرم شوی دی. په دغه اکشن پلان کې په هیواد کې د دینی مدرسو په نظام کې د اصلاحاتو راوړلو خبر هم شوې ده چې د لیکنې تر مخه له دغه کار څخه د حکومت هدف د دینی مدرسو په شمیر کې د زیاتوالي مخه نیول دي. لیکنه کاږي په 1970 کال کې په پاکستان کې تر 300 لږې مدرسې وې. تر 1980 کال پورې د کشمیر 3000 ته رسید او دا مهال په هغه هیواد کې ټولې ټالې 26000 راجستر شوي مدرسې دي. هغه چې ناراجستر دي شمیرې د 10000 او 15000 تر دا مینس خودل کیږي. داسې انګیرل کیږي چې د قومي اکشن پلان له لارې حکومت غواړي د مدرسو راجستریشن په ترجیحي بنیادونو شروع کړي. خو لیکنه وایي دا اول ځل نه دی چې د پاکستان حکومت د دینی مدرسو په نظام کې د اصلاحاتو معرفي کولو خبره کوي. پر امریکا د 2001 کال ترهګر بریدونو وروسته د هغه هیواد حکومت او نورو غربي هیوادونو پر پاکستان فشار راوړل چې د مدرسو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره بیړني ګامونه واخلي. د دغه دباو په نتیجه کې د پاکستان پر لپسې حکومتونو د یو لړ اصلاحاتو معرفي کولو هڅې کړې دي چې د لیکنې تر مخه د حکومتي مقاماتو د مدرسو د نمائنده تنظیمونو د خپلمنځي اختلافاتو له کبله کارګرې نه دي ثابتې شوې. اوس دا کتل دي چې د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په ترڅ کې به حکومت د مدرسو د نظام د اصلاح په موخه کم نوې اقدام وکړي. لیکن وایي په تیرو وختونو کې به مدرسې د خیریه ادارو په توګه د سوسایټیز رجستریشن اکټ 1978 نومې قانون لاندې په هیواد کې راجستر کېدلې. په 1990 کال کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بھٹو حکومت د دې لپاره چې د دینی مدرسو نظام اصلاح کړي د مدرسو پر راجستریشن بندیز ولګاوه. دغه بندیز د څو کلونو په مخه پر ځای پاتې شو چې بیا د پوځي ډاکټر پرویز مشرف په دور کې د مدرسو له چلوونکو سره د خبرو په نتیجه کې بیرته د ماغه 1980 کال د قانون لاندې د مدرسو راجستریشن عمل بیرته پیل شو. لیکن وړاندې وایي له 2015 کال را په دې خوا د پاکستان پرله پسې حکومتونه پر دې نه دي توانېدلي چې د مدرسو د کنټرولولو لپاره ضروري ګامونه پورته او په ترڅ کې د ترهګرۍ پیښو مخنیوی وکړي. لیکن زیاتوي که حکومت د دینی مدرسو په نظام کې د اصلاحاتو پروګرام جدي و ننیو نو د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوی قومي اکشن پلان به هغه رنګ چې لازمه ده نتیجې ورنکړي.
هارون بچاو، په پښتونخوا کې سګنۍ روژه په سختې ګرمۍ کې راغله چې د پېښور او نورو ښاري سیمو خلک د ګرمۍ تودو څپو سخت اغېزمن کړي دي. ځینې کورنۍ چې وسې کېږي د روژې مبارکه میاشت د سوات په کالام سیمه کې تېروي چېرته چې موسم ډېر یخ دی. د مشال اډیو خبریال خالد خان هم تېره ورځ کالام ته تللی و او هلته یې د خلکو سره خبرې کړي او دا راپور یې موږ ته له هغه ځای رستولی.
دا خیبر پختونخوا بیرا بیل سیمونه راغلی زیات تر خلک په کالام کې صرف د روژې میاشت تیروي چې زیات تر په هوټلو کې اوسیږي او ځینې پکې د سیزن د پاره په کرے کورونه هم اخیستي دي. دا روژه ماتی نه پس د خپل خپل سیمو خلک یو ځای ته راغونډیږي او تر پېشمنی پورې گپ شپ لګوي.
دا هوټل را خپل خپلوان نه چاپیره ناشتي کنه د اجره مونږ بیا مانځنه روستو چې تراویو کو مونږو کو بیا غې نه روستو گپ شپ لګو د پېشمنی پورې چې پېشمنی
دغه شان د نوخار سیمې یو کس وایي چې هغه د خپل فامیل سره هر کال د روژې میاشت په کالام کې تیروي او بیا اختر ته واپس کور ته ځي.
زه تقریبا د 15 کالو نه شپږو کالو نه د کالام ته راځم سره د بچو. مونږ د ګرمۍ نه د بچ کېدو لپاره او د روژو د نیولو لپاره صحیح وخت تیرولو لپاره مونږ دلته کالام ته راغلي.
په کالام کې د هوټل د یوې کمرې د میاشت کرایه د 10,000 نه تر 20,000 پورې او دغه شان د دوو کوټو کور د سیزن د پاره د 20,000 نه تر 10,000 پورې ملاویږي. حاجی نبی الرحمن وایي چې څوک د خپل فامیل سره د کرے په کور کې اوسیږي نو بیا په کالام کې هیڅ زیاتی خرچا ناراضي.
په کالام کې ځان له کور په کرے غشته نه سیزن د پاره خدا روزه تیر ولې چې روزه خته ډیر سخت ده. دا خرچا التم کیږي نه نه یوازې دلته کیږي. دلته طرف دا خرچې د کور دا کرے ده نور غل دا یو برابر شي دي.
دا رشکه قاسم وایي چې په کالام کې د ضرورت هر سیز ملاویږي خو دا مردان او پیښور په نسبت ګران زکوي چې کرے او نور خرچې په راضي.
زما قاسم نوم دی رشکه کباب والے. کالام ډیر لازه دی د مری نه ډیر خل زهری او ورس پکې ارزان دی خو دومره غونته کار دی چې مردان نه یاد نه وخار نه دلته لشلو په سودا زکه ګران نه جراغي په کرای راضي.
دغه شان د مردان یو سپینګری وای چې هغه بیمار دی او په خپل کلی کې ورته په دې ګرمه کې روجي نیول ډیر ګران او نوزکه د خپل کورنۍ سره کالام ته راغلی دی.
مردان کې خو ګنټه په ګنټه لوډ شیډینګ او زه پخپل هم ډیر زیات بیمار هم. الله تعالی پته دی دلته مونږه منزور هم کو روزی هم نسو او تراوی کو هر یو سیس کو مونږ ته هیڅ قسمه تکلیف دلته نشته.
دا پیښور افتیار چې کالام کې کاروبار کوي وای چې سواد او کالام کې دا هیواد د نورو برخو په نسبت امن او امان د ټولو نه زیات دی.
اوس شکر دی جی په سواد او په کالام پدې ځنه کې امن امان زموږ ډېر زبردست دی. لکه زه خپل ځي ويم چې موږ خپل کاروبار دی دلته کډل ته تاسو وایي جنو گاډي کلاو پشپا ولاړ اس مسله نشته دلته جی.
دا خیش کونوخر عبد الله شاه وایي چې په کالام کې د خپل بچو سره د روجې میاس لراغلې دي خو د خپل کلی وطن نه به خبره نه دي.
چې زند پر راغلی کډړې زیاته ګرمي له شړې ډېر زیات دي نو موږ جو روجوم لګ پارام تیر کو او د کور حالات نه ځان خبرو.
دا سواد په کالام کې سیلانیان او ځای خلکو دغه اولوی غختنه وا چې حکومت ته د بحرین نه تر کالام پورې تقریبا 30 کیلومتره سړک زر تر زره جوړ کړي چې کم اس کم د خیبر پختونخوا او قبالی سیمو خلک د ګرمه او خاص کر د روجې میاشت د مری په نسبت په کالام کې تیروي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
او د بنو بازار سه خو د ورځې هم د خلکو لګنې ګونې ډکوي خو د روژې په میاش کې لا ماخامه تر پېشمنی پورې ل خلکو ډکوي. روژاتیان چې د ورځې سختې ګرمۍ زپلې وي د شپې د خار په بیلابیلو برخو کې خوندور او ترسکون خوراکونه کوي، د ملګرو سره بندارونه جوړوي او په یخو شربتونو ګرمۍ او تندې ته د ماتې ورکولو هڅه کوي. د مشال اډیو خبریال عمر دراز وزیر مو د بنو بازار ته په شپه کې لزانه سره بیایي.
په عمومي ډول بنو بازار چې د ماښام مونځ نه پس بند کړل شي او خلک کورونو پورې محدود شي، خو د روژې په میاشت کې د ځایي اوسېدونکو په وینا چې ماښام افطاري یا روژه ماتې وکړي نو د بنو ښار بېلابېل چوکونه آباد شي او رنګینې ولګي. چې نه یوازې د خار خلک بلکې د خواوشا او شمالي وزیرستانه کډوال شوی خلک دغه چوکونو ته راځي او تر سحری یا پړشمی پورې د بنو روایتي خوراکونو نه خوند اخلي چې د دوی لپاره د تفریح یو ښه ذریعه جوړه شوې. د بنو خار اوسیدون کې جان زیب خان چې سرکاري استاد دی وایي د ورځې ګرمي نه په کورونو کې وي خو ماښام د بازار ټول چوکونه آباد شي او تر سحری پورې دوی تفریح کوي.
اور د ملدا سې چې خلک راوي مزدرکار خلک مزدرا کوي دومره له بيداسې چې ګرمي اوي فلو شیډینګ ادا به خلک رودي ختمه بعد بدای جایمن کوي سې کلو وینا خوري سې کې جوسینا چی چکر لګای دا کلی خلکار سي جوړو بډا ګون سې چنچر سي سې موټریټر سي باندې بازار سې ورسې جنګ سن وی لکای لی بيدا ډېر روغلې دي هغه سره بازار ګرم دا پام رې سې دکاینا باندې ما شوم نه بعد دا خلی په واره راټه داسې چې بازار ګرم وي شپ جنګ سن وی خټو لی وی.
خالد خان وای د ورځې سختې ګرمۍ او لوډ شیډینګ نه تنگ وی خو ما شام وروسته ټوله شپه د بنو په چوکونو چکر وهي.
ډېره ډېره سخت ګرمۍ ده بجلی نه وی ډېر سره تر شي مزګار شي ما شام یې بازار ته مزر ودی مختان د خلک مل غون روشي بني بازار ته چکر ما کروي دمره اته پر مې سودا مو ده وځي د خپل ختمه ته وغلی جلد تر منو کوي چوکي نه بازار مزار شډر بطفاند کې ما شام نه بعد اچو لګي دا چې ورته ورځاوي
د شمالي وزیرستان یو کډوال ګل اعظم خان وای کلانا چې کډوال شوی نو پریشان دي خو د بنو چوکونو نه اوس دروجه په میاش کې ټوله شپه خوند اخلي
شروغلی د کوم وخت نه متاثرین لکه هر طرف ته پریشانې دي او کوم وخت نه میژروغلی دولت او د بانی چوکینه دي رنگینه پشه جوړیږي رنگینه وي پشه چې د مشوم رژیم ته کې میژ ولا روشي بد خپل برادي او لر نږدې خل سره ملاو شي بس دا یوه دي شغل دي چې میژ اټند کوي
د شپې مهال بنو په آباد چوکونو باندې یو سو نور ژنی چې شغل تر اغلی دا غوی خبره هم واوري
ایمونم جمیل انور دا دیتم شمیج دا ټنچیه بازار ترسی دول تر ډیر زیات جشن می پرشمی پوره او دا قسمه قسمه پیلوینه خرڅی شربتینه وی او ډیر زیات جشن می پرشمی پوره وی په پرشمی د بعد میجا د زاین ازي ډیر زیات مزاکه وی ډیر خوان کوي او ډیر ملګری می دول ترسی ورتا
شنشانوم دا او ماشالله د بازار ډیر فلای غدا اوریج ټیم چې سم حال کې حال کا خپل کېره شي او ګرمي دی واځي نه سیکل کا بار نه روزي او ماشالله مزګار چې سره غیا یو جام کې میر بازار د مخ شلو لګی لکا مین ته خوان کوي او میر خدای به د بازار د همیشه د برابر لري
د بنو خار او خوشان راغلی لویو وړو ترسنګ د شمالي وزیرستان کډوال هم چې د لکونو پښمیر به کور شوی او زیاتره برخه په بنو او خوشا سیمو کې ده دوی هم د بنو بازار مختلفو چوکونو نه د شپې مهال خوند اخلي او وایي دغه ورته د تفریح واخه ذریعه ګرځېدلې. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
او اوس دمساز مروت او فلک ناست وکشي چې ټپې درته وي.
یا قربان گل دماغ مایو سجانانا گل دماغ مایو سجانانا لکھ مجنون مجنون پمیرو سر کسرے در پسے ظلم چے سوک سوکھ پروانستا ظلم چے سوک سوکھ پروانستا زہم پختونیم پختونیم اوہ بنا کنے در تک مائے قربان
د صدیاز صدیاز پرشی حال واخلا د صدیاز صدیاز پرشی حال واخلا وین من کن چ پسر خاورے تے خاورے بادو ما تنہا دئی چا کہے چا محتاج نام تنہا دئی چا کہے چا محتاج نام تا خویو تے کتے غلامی غلامی دے قبلوں
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی